السلام علیکم خوږو اوریدونکو، ستړي مشه تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. د مشال ریډیو د دې غړې په خبرونه کې زه منور شاه تاسو قربای يم. په خبرونه کې به واورئ چې د برتانیا وزیر اعظم د پاکستان په سفر دی او تمه ده چې د دې سفر له امله به د دواړو هیوادونو اړیکو ته وده ملاو شي. او نن په ټول هیواد کې او د خیبر پښتونخوا تر څنګه قبایلي سیمو کې مردم شماری او خانه شماری هم روانه ده. خو د هر څه نه وړاندې د دې ساعت تازه خبرونه اورو چې زموږ همکار پامیر ساحل یې وړاندې کوي.
لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون لخپل پاکستانی سیال یوسف رضا ګیلانی سره لیدل دي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په عربو هیوادونو کې د لاس وهنې تورونه او نیوکې رد کړې دي او د لیویا د مومر قذافی ویاند وایي انتخاباتو کول او سیاسي اصلاحات راوستو ته چمتو دي. د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون اسلام آباد کې دی او هلته لخپل پاکستانی سیال سید یوسف رضا ګیلانی سره کتل دي. ډیوډ کیمرون د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د نوي غږ کېدای شي پایل وکړي. نوموړی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سفارتي اړیکو تر سړېدو نه میاشتې وروسته د پاکستان په سفر دی. د دواړو ملکونو اړیکې هغه مهال ساړه شول چې د ډیوډ کیمرون په هند کې د پاکستان چارواکي تورن کړل چې خپل ملک د ترهګرۍ د برامدولو پر ضد په مبارزه کې په شدت پاتې راغلی دی. دا 2013 زیږیز کال پر مهال د خپلې څوکۍ لسمبالولو سره دا د کیمرون لومړی دفتری سفر دی چې پاکستان ته کړی. په برېټانیا کې د وزیر اعظم دفتر وایي تمه ده کیمرون په اسلام آباد کې وینا هم وکړي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د خپلو نږدې عربو هیوادونو هغه نیوکې رد کړې دي چې پکې پر ایران تور پورې شوی چې د کویت او بحرین په داخلي چارو کې ښکاره لاسوهنه کوي. احمدی نژاد ویلي د اتوار په ورځ د خلیج د همکارۍ د شورا نیوکې د امریکا او د ملګرو د فشار پایله ده. د خلیج د همکارۍ په شورا کې شپږ عرب هیوادونه غړیتوب لري او زیاتره پکې سونی هیوادونه د اتحاد په بڼه راغونډ شوي دي. د شورا بیړنۍ غونډه د اتوار په ورځ د سعودي عرب په پلازمینې ریاض کې شوې وه. په دې غونډه کې ویل شوي چې ایران په بحرین کې فرقه ییز تقسیم پراخوي او د ایران غندنه شوې وه چې په کویت کې په ښکاره ډول لاسوهنه کوي او هلته د جاسوسانو شبکه جوړوي. په قبایلي سیمه مومند ایجنسی کې دوه ښوونځي، اسکولونه او یو روغتیايي مرکز په چاودیدونکو موادو ولوزول شوی دی. نور حال سیمې د مشال رادیو خبریال شانواز ترکزی راکوي.
نامعلومه وسلوالو بیګا تشپې ناوخته د هلکانو ګورنمنټ پرایمري اسکول شابیک او ګورنمنټ پرایمري اسکول مومن آباد او هم د اسکولونو سره نږدو یو کمیونټي هیلت سینټر شابیک پر بارودي موادو وړاند کړل. په محمد ایجنسی کې د رنګو شو تعلیمي ادارو شمیره د بیګانی اسکولونو د رنګېدو وروستو اته اویا چې پکې د جنکو شپږویشت او د الکانو دوه پنځوس اسکولونه شامل دي ته ورسېدله او همداشان د صحت د رنګو شو مرکزونو شمیره هم دولس ته ورسېده.
د مومر قذافی یو ویان موسی ابراهیم ویلي قذافی په لیبیا کې د انتخاباتو کولو او په سیاسي نظام کې د اصلاحاتو راوستو ته تیار دی. خو نوموړی وایي یوازې د لیبیا وګړي پریکړه کولای شي چې قذافی دې د مشر په توګه پاتې شي او که څنګه. نوموړی وایي هیواد به یې له بهره لګول شوي شرطونه ونه مني. د بېلګې په ډول غربي هیوادونو ویلي چې قذافی دې خپله دنده پرېږدي. خو ویاند ویلي رژیم دې ته چمتو دی چې د نورې ډیموکراسۍ، شفافیت، د رسنیو ازادي او د درغلي ضد قوانینو په اړه پر وړاندې زونو وغږیږي. دا څرګندونه پر داسې مهال شوې دي چې د قذافی ځواکونه د هیواد په ختیځ کې لیاغیانو سره په جګړه کې بند پاتې شوې دي. د افریقا په کانګو کې د ملګرو ملتونو یو الوتکه راغورځېدلې ده چې پکې دوه دېرش کسان سپارول وژل شوي دي او یو ژوندی پاتې دی. الوتکه په کینشاسا سیمه کې راغورځېدلې ده او د ملګرو ملتونو له وینا سره سم په وژل شویو کې د ملګرو ملتونو کارکوونکي او سوله ساتونکي کسان شامل دي. دا د ملګرو ملتونو د کارکوونکو لپاره له بدو ناورینونو یو بلل کیږي. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ ټولنه او اس سی ای په ترکیه کې د خبریالانو د حقونو په اړه د اندېښنې څرګندونه کوي. په یو رپورت کې ویل شوی و 50 خبریالان دا مهال د ترکیه په زندانونو کې دي. د او اس سی ای د رسنیو استازي دنیا میاتوویچ په یو بیان کې ویلي د هغو مقدمو شمیر چې خبریالان زنداني کولی شي د اټکل تر مخې له 200 تر 0 پورې دي. تیره میاشت هم یو شمیر خبریالان ونیول شول او پر دې تورن شول چې د اسلامي نیلي لړونکو حکومت پر ضد یې چل جوړ کړی و. خو حکومت بیا په بیا وایي چې هیڅ یو ژورنالیست یې د خپل کار لکبله نه دی نیولی. د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر ویلی پر خالد شیخ محمد به په ګوانتنامو بی کې د امریکا د پوځي کمیسون مقدمه چلول کیږي. خالد شیخ محمد په خپل وایي چې په 2001 زیږیز کال کې پر امریکا د سپتمبر د 11 د بریدونو چل یې جوړ کړو. لدې سره د مشال رادیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
قدر من اوریدونکو د مشال رادیو په خبرونه کې مو د پامیر ساحل نه خبرونه اوریدل. په روانه ګړۍ کې مو تاسو لپاره دا ریپورتونه راخستې دي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ترمنځ په اسلام آباد کې ملاقات روان دی. نن په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د خانه شماره او مردم شماره مهم شروع شوه دی. د دې مهم د ضرورت په اړه یو قبایلی تنوای
کچیر صحیح مردم شماری وشي نو مو دا خیال دی چې دوه ممبرو خیمیر وی درو وی دغه نه ډیر لوی پیدا دو.
د حالات العمل ازنه خلک د دماغي فشار سره مخ کیږي خو زیاتره خلک ورته بیا لیونی وای. د دماغي ناروغي او ماهرین په دې اړه څه نظر لري؟
دا سړی سکم دی بدغه کی مجر د دې مطلب علاج جوړ کړی دی پر پیران ګرځولې دی پر زیارتو ګرځولې دی هغه علاج نست په دا دوه خورانی خبر څه دی علایدا شوبه ده علایدا د دې علاج کیږي او دا علایدا د بیماری ده.
دا او نور ریپورتونه به هم واورې مشال ریډیو سره اوسئ. قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ چې هر ورځ د پیښور په وخت د نه بجو نه د سلام پښتونخوا په خواږ باندې شروع کیږي او تر مازیګر شپږ بجو پورې دوام لري. رازو اوس د نننی د دې خبرونه اولنی ریپورت ته. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په خپلې یوې ورځنۍ دورې کې دا وخت په اسلام آباد کې موجود دی. ډیوډ کیمرون د وزیر اعظم یوسف رضا کیلانی سره په وزیر اعظم هاوس کې ملاقات کوي او د دغه ملاقات په اړه باندې تازه حال اورو د احمد الله په دیوینا کې.
نن سهار چې وختي چې کوم هغه د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د پاکستان په وزنه دوره باندې اسلام آباد ته راورسېدو چې کوم وفاقي وزیر دی رضا رحمان هغه د ډیوډ کیمرون ته په خیر علي ویلا. ډیوډ کیمرون چې کوم دی هغه بنن وزیر اعظم یوسف رضا جیلانی صدر آصف علي زرداری نه علاوه اعلی فوجي چارواکو دوی سره بلی د کاته کوي او د دې نه علاوه د هغه د دورې چې کوم مقصد دی فارې کې مهمه خبرې دي هغه چې څنګه تیر کال د ډیوډ کیمرون په هند کې چې کوم بیان ورکړی پاکستان په ترهګرۍ خلاف چې پاکستان ترهګرۍ قابو کولو کې ناکام شو دا هغه ځینې اوس هم د پاکستان نه اوس هم لکه ترهګر چې کوم دي هغه نور ملکونو تر باندې. نو دا بیان چې کوم دی بیان وروسته پاکستان او د برتانیې ترمنځ ښه کافي دغه راغلی. نو ډیوډ کیمرون چې کوم دی نن ټول نه مهمه کوم موضوع نو هغه دا چې په دې باندې خبرې اترې کوي د پاکستان چې کوم هغه خدشات د پاکستان چې کوم هغه لري کولو لپاره په دې حق نه کوم چې د فوز مشر د اغې سره وزیر اعظم سره او صدر سره د دې سره ملاقاتونه کوي. دینه علاوه چې کوم استراتیژیک ډایلاګ دی پاغه باندې به هم خبرې اترې کوي تر هغه د مخنیوي په حق له به هم خبرې اترې کوي د پاکستان اعلی چارواکو سره. دینه علاوه تعلیم چې کوم د اغې شوبه کې د پاکستان رسته کول یا صحت چې کوم پاغه کې پاکستانی چې کوم رسته کول تجارت د دوه ملکونو ترمنځ سیوا کول په حق له به هم خبرې اترې کوي ځکه چې تیر کال په هند کې اغې د کوم تجارت خبرې کړې او هغه ډیر زیات نکه غیر خپل تجارت سیوا کړو. نو پاکستان هم دغه غواړي چې برتانیې سره زمونږ تجارت زیات شي او چې کوم بزنس ته هغه زمونږ چلیږي. نو دا چې کوم مهم موضوعات دي په دې حق له خبرې اترې کیږي پاکستانی چارواکو سره. دین علاوه د برتانیې وزیر اعظم ته د دورې بلنه چې کوم وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هغه ورکړې او برتانیې وزیر اعظم بنن واپس چې کوم به ملک تستانیږي.
قدر منوریدونکو دا او د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله چې وشيبه وړاندې په ټلیفون د خاغلی ډیوډ کیمرون د پاکستان د ویورزنې دورې په اړه معلومات راکول. دا مهال د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د ډیوډ کیمرون ملاقات روان دی. د دې په اړه به په روانه خبرونه کې معلومات درکو.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
قدر منوریدونکو مشال ریډیو تاسو د زلون غاګ دی. تاسو ته مینې او د رڼا پیغامونه درکې. د نور هیواد په سیر د نن نه د روانې میاشتې تر 19 مینېټې پورې په خیبر پښتونخوا کې د خانه شماره او مردم شماره کمپاین شروع شوه. په شمالي وزیرستان کې د دې کمپاین په اړه څه حال ځلې روان دي د سیمینا عمر دراز وزیر یې حال راکوي.
نن د روانه میاشتې 15 منټې نه تر 19 منټې پورې د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو په شمول په قبایلي سیمو کې هم مردم شماری روانه دي، چې اول به خانه شماری او وروسته بیا مردم شماری یعنی د وګړو شمیره کیږي. د شمالي وزیرستان ایجنسی پولیټیکل انتظامیه وایي چې دوی د دغه شمیرې دپاره په وزیرستان کې د سرکاري سکولونو استادانو بیلابیل ټیمونه جوړ کړي دي چې په لرو پرتو سیمو کې به د خلکو اندراج کوي. د شمالی وزیرستان ایجنسی مشر ملک حاجی دریا جان مشال ریډیو ته وویل چې که څومره هم په ښه ډول دغه اندراج وشي نو دومره به دوی ته ګټې ترلاسه شي، ځکه چې د دولت لخوا سهولیات د آبادۍ په تناسب سره ورکولی شي.
حکومت ایجوکیشن افسر ته دا ویلي وي چې میشتا څه کام څاویر سوای کسون په کور دي، هغه کسون نامزد شول. می یوه جرګه وکړه د ای پی او سره چې پاشې ټیچر وي. دا هغه میر وویل چې وزیرستان شي ډېره بدی دو ډېره لمبای چوڑایې دو یو شغول پر ان شاء الله دا ټول وزیرستان دی. په دغه وزیرستان شه داس خال دای چې ډېر ورسته پوتې دي، نه په شنخه تی پیږي، نه په وډ پیږي، نه په مردم شماری پیږي. په دغه نامې خپل ماشه دا پیسہ وکړه چې وی چې کلی په کلی لواړ په ولی چې دا مردم شماری په لالچ نه په ماویزا نه دا د میر خور دو دا د میر وطن دی چې دا مردم شماری چې شا په سوچ سمجھ بنه وشي، ځکه مردم شماری دا ما زده چې ابودی ابودی دې چې جوتا وی هو پیدا و جوتا وری. حالانکه میر ابودی 14-15 لاکھ ابودی وی ممبر یو دی.
دوی زیاته کړه چې په 13 مردم شماری کې د آبادی تناسب په خټ ډول اندراج نه کولو لوجه دوی په قومي اسمبلی کې یوازې د یو غړي نمائندګي ترلاسه کړې وه. نوموړي وویل چې د دوی د آبادی تناسب زیات دی، کچرې پوره پوره اندراج وشي نو هیله لري چې په قومي اسمبلی کې ورته دوه نمائندگان میلاو شي.
کچرې صحیح مردم شماری وشي نو مو دا خیال دی چې دوه ممبرو خو امیر وي درو وي. دغه نه ډېره لویه پیدا دو عوام ته وزیر ته دوړ ته وټول ته دا وایي چې دا څېکو ډپټي ته درسي دا چې تو څه ځای ورنه دي دا وزیر جو دوړ دي. دغه ښځه برداشت ته احترام وکړي او دا ته ښځه برداشت کارډ پیزا ډوډۍ دا پداشي میر سره ول رمضان دی ستوزه و دانیر ال ماکرام دا متفق دی چې مردم شماری ځا په صحیح طریقه باندې وشي.
یاد دی وی چې نن د خیبر پختونخوا په سرخار پیښور وزیر الله هاوس کې یو خصوصي تقریب انعقاد هم شوې دی چې پکې د مردم شماری افتتاح به د خیبر پختونخوا وزیر الله امیر حیدر خان هوتی کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. دا وخت ورزو کراچۍ ته د کراچۍ ښار سوداګرو د نامعلومه کسانو لخوا د بته اخیستو د زیاتو شو پیښو پر ضد نن پر ټول ښار کې کاربندیز اعلان کړی دی. د دې اعلان وروسته د ښار په ځینو برخو کې بازارونه او پیټرول پمپونه بند دي. لوی سوداګرو نن نه د بته اخیستونکو پر ضد د لاریون اعلان کړی دی. ځینې سیاسي ګوندونو هم د سوداګرو د هړتال حمایت کړی دی. په دې اړه نور تفصیل راکوي د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی.
د پاکستان تر ټولو لوی تجارتي ښار کراچۍ کې د مبینه بتاخستنې په ضد سوداګرو د کاربندیز اعلان کړی دی. خو د دې اعلان وروسته د ښار واړه او لوی سوداګر په دوو ډلو ویشل شوي دي. کراچۍ چمبر آف کامرس د کاربندیز اعلان واپس اخیستی دی، خو واړه کاروباریان وایي چې نن به خامخا ارتال کوي. سیاسي ګوندونو عوامي نېشنل ګوند، ایم کیو ایم، جماعت اسلامي او سنی تحریک هم د سوداګرو لخوا د اعلان شوي هرتال حمایت کړی دی. د کراچۍ چمبر آف کامرس پخوانی چیئرمن او د سوداګرو اتحادی مشر سراج قاسم تیلی وی خبری غونډې ته ویلي چې سوداګر به هرتال نه کوي، بلکې په لو ګراوند کې به جمع کیږي او په دې توګه به د بتاخیستونکو په ضد احتجاج کوي. منګ د مرکزی حکومت، صوبایي حکومت، پولیس او قانون نافذونکو ادارو د مشرانو سره په تماس کې یو چې د سوداګرو څخه د بتاخیستنې، د سوداګرو تختونې، هدفي وجنو او خار کې د ناامنیو د زیات شوو پیښو مخه دی ونیسي. هغه وویل چې سوداګرو حکومت ته لس شرطونه مخې ته ایښودي دي. که حکومت تر 12 اپریل پورې دغه شرطونه ونه منل نو داسې کاربندیز به کوي چې ټول کاروبارونه به کنګل وي. نوموړي وویل چې د کراچۍ چمبر د کوم سیاسي ګوند سره هیڅ تعلق نشته، خو په دې توګه سوداګر د بت اخیستونکو په ضد خپل احتجاج کول غواړي. هغه تور ولګوه چې د سیاسي ګوندونو له وجې د ښار امن برباد شوی دی. بل لور ته د کراچي چمبر د دې فیصلې د وړو سوداګرو اتحادیې آل کراچي تاجر اتحاد مخالفت کړی دی. د یاد شوي اتحادیې مشر عتیق میر خبري غونډې کې ویلي چې کراچي چمبر د حکومت د فشار له وجې هرتال په احتجاج بدل کړو. عتیق میر وویل چې واړه کاروباریان نن خپل روزګارونه بند ساتي. دی وایي حکومت دی د کراچۍ د مارکیټونو دپاره داسې کوټلي ګامونه پورته کړي چې له وجې یې قانون مضبوط شي، عدلیه چې اوس هم په لاندې سطحه ده د هغوی واک زیات کړی شي، پولیسو ته داسې واک ورکړل شي چې عام سړي ته ترې فایده ورسي، او زموږ د هرتال کولو مقصد هم دغه دی. هلته بیا د کراچۍ د ترانسپورټ اتحادیې هم حکومت ته خبرداری ورکړی دی چې د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي وروسته دې په کرایو کې زیاتوالی اعلان کړي. د یاد شوي اتحادیې د مشر ارشاد بخاري په خبره که حکومت په کرایو کې د 4 نه تر 5 روپو پورې زیاتوالی اعلان نکړي، نو ټول ترانسپورټران به د اپریل په 12 نیټه کاربندیز وکړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د پیغلو او ځوانانو غږ.
که غواړې چې د پیغلو او ځوانانو په کارنامو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د هغوی په هلو ځلو،
د هغوی پر ستونزو او حل ځان خبر کړئ،
نو واوره پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ.
قدر منوریدونکو، د مشال خبرونه اوري. دا وخت یو بل ریپورت تاسو ته لرو. د پاکستان د اعداد شمار ادارې ویلي د نن نه په ټول هیواد کې د خانه شماري او مردم شماري سلسله شروع شوه. په اولنی پړاو به صرف د کورونو او خاندانونو شمیره کیږي. دا به د نن نه د روان میاشتې د 19 نیټې پورې روان وي. بیا دویم پړاو به د روان کال د اگست په میاشت کې کیږي، چې په هغه کې به د کور د بندیانو چې څومره خلک دي د هغې شمیره کیږي. راځئ چې باقي تفصیل د انیس اجمل په دې ریپورت کې واورو.
د مرکزی اعداد و شمار ادارې چیف کمشنر حضر حیات خان مشال ریډیو ته وویل چې د خانه شماره یا کور شمیرې د عمل به د نن نه پیل کړی شي، او دا به د دې میاشتې تر 19 نیټې پورې جاری وي. او په دې اولنۍ مرحله کې به صرف د کورونو او خاندانونو شمیره کیږي، او د خلکو شمیره به سږ کال په اګست او ستمبر میاشت کې کیږي. هغې زیاتوي،
د کوشمیری دا مرحله د نن نه شروع کړی شو او تر 19 اپریل پورې پچاري وي. د دې لپاره په قبایلی سیمو کې مونږ د هغه ځای مقامی خلک غستې دي، او دغه ځای په پنجاب کې مونږ قریبا 3000، سند کې 3000 400 او یا خیبر پختونخوا کې خوښه 3000، قبایلی سیمو کې خوښه 1100، بلوچستان کې 3000 سده پاسه 900، گلگت بلتستان کې 800 400، آزاد کشمیر کې 2500 او 3000، او اسلام آباد کې 1500 کسان د دیش میری کولو لپاره په کار لګولې شوې دي.
حضرت حیات خان زیاته کړه چې د دین وړاندې په کال 1999 کې د خلکو شمیره یا مردم شماری شوی و، چې پکې د پاکستان آبادی 1.3 میلیون و. خو د سیکیورټی خراب صورت حال لوجې په کال 2008 کې د مردم شماری د عمل ونه کړې شو، او د دې لوجې بعد اسخ کال کیږي. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
قدر منوریدونکو، د مشال خبریالان تاسو لپاره رپورټونه هم را لیږي، او هر سهار د مشال ریډیو په اول نه خبرونه سلام پښتونخوا کې نیخ پنی غمن سره تازه حال هم شریکي. درې ورځې وړاندې په 400 کې د مولانا فضل الرحمن په قافله ځان مرګ بریټ شوی، او چې لعملي یو شمیر خلکو ته مرجوب لوخته و. د دغه خلکو کورنۍ ویلي د مولانا فضل الرحمن د ساتونکو یا ګارد پر ضد مقدمه کول غواړي. په دې اړه مې یو شیبه وړاندې په پیښور کې د خپل خبريال خالد خان سره خبرې کړي.
دا غبرو څخه مخې راغلي وانه پاره کې بعض خلک خو د بومي چودنې په وجه مړ شوي، او ځینې خلک دا دعوه کوي چې هغوی په بمی چودنه کې نه بلکې مولانا فضل الرحمن سره چې کوم ګاډو هغه د ذکر دي او د دې هغه په ډګو باندې یا خو دې بلشوي دي یا مشوي دي هغه دغه پرون یو مطالبه کړی او په دې ډول کې د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر شیخ عبدالله هم یو بیان مخې ته راغلی دی. هغه ویلي دي چې د دې به تحقیق کېږي چې دا واقعه څنګه شپه پېښه شوې ده او کوم خلک چې دغه غوښتنې کوي نو د هغې خبرې به تبهم غوږ نیسي. دغسې بیا د جمعیت العلماء اسلام فضلرحمن ګوند د ډلې مشران هم په دې باندې تنقید کوي چې دا ولې دا خبره دوی راوچته کوي ځکه چې دا برید چې دا مولانا فضلرحمن باندې شوی او د هغه بجون باندې یو نېغ په نېغه حمله وه او دا صوبایي حکومت دې له اوس بل رنګ ورکوي. خو زه تا ورته زه وایم چې مولانا فضلرحمن باندې چې کله دغه ځانمرګي برید شوی دغه ځای خلکو دغه ځای نه وه چې بیا مولانا فضلرحمن په ګاډي باندې هم ډلې شوي دي او د مولانا فضلرحمن ګاډي چې بولټ پروف و بولټ اثر نه کوي هغه درې ډزې لګېدلې او د هغې په جواب کې د مولانا فضلرحمن سره چې کوم توپکونو کوم ګاډ هغې بیا لګاتار ډزې کړې دي. نو دا کېدی شي چې ځینې خلک د دې د ډزو په وجه یا جوبل شوي یا مشوي.
خالد خان دا چې کوم د اسلامي جمعیت طلبه کوم کسان دي په انجینرینګ یونیورسيټي کې اته کسان چې وو د یو الک د وجنې په تور کې چې عدالت ته داغي ضمانت منسوخ کړی دی په دې اړه که تازه حال زمونږ اوریدونکو سره شریک کړي.
جی بالکل، دا کار مې مخکې دغه د پېښور انجینرینګ یونیورسيټي کې دغه پېښه راغلې وه. دغه الک چې وو دغه طالب علم چې وو دا د بنو سره تعلق لري، د عدنان نومو د اخیری کلاس طالب علم دا د اسلامي جمعیت طلبه ځینې کسانو هغه په دې وجه وهلې او ټکولې او بیا چې هغه مړ شو چې هغه په خپل کمره کې په هاسټل کې موسیقي غږوله. نو دوی ورته وایي چې موسیقي په اسلام کې حرامه ده او دا ته نه شي غږولي. نو په هغې وجه دغه شخړه اوچته شوې وه او هغه بیا په وهلو باندې هغه مړ شوی وو. هغې بیا دعوه کړې وه. نو دغه اتو کسانو بیا خپل ضمانت قبل از گرفتاری چې ورته وایي بیل بیفور ورته وایي هغه کړو، خو پرون د پېښور های کورټ سنګل بینچ جج چې هغې دغه ضمانتونه منسوخ کړه، هغه کینسل کړه او دغه اته کسان چې کوم وو اووه پکې ونیوو. خو دا ویل کېږي چې یو کس نعمان چې نوم وو نعمان خټک هغه د کمرې عدالت نه تښتېدلی دی او د اوو کسانو چې څنګه ضمانتونه منسوخ شو نو هغې نیولې.
دا و خالد خان چې د پیښور نه یې تازه حال یو شیبه وړاندې موږ سره شریک کړو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
او اوس ورځو افغانستان ته. د افغانستان د پولیسو یو چارواکي ویلي دي دوی په شپږو لسوالیو کې د امنیت چارې ترسره کولو ته په پوره توګه تیار دي. نور تفصیل اورو د نقیب الله متنوال په ریپورت کې.
د افغانستان سویل ختیځ د 515 پولیسو سپینغر ځن قماندان جنرال ګل نبی احمد زئی وایي چې دوی د خپل قماندانۍ اړوند پښپګو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، غزنی او میدان وردګو کې د امنیت ټینګولو په برخه کې د پاموړ چمتووالی لري. د جنرال احمد زئی په وینا چې دوی هڅه کوي ترڅو د نورو امنیتي ځواکونو سره د همغږۍ له مخې په ټولو سیمو کې د وسلوالو د بریدونو مخه له پیکو وړاندې ونیسي.
یو طرف موږ کار کوو، یو طرف موږ اکمالات لرو، خپل ځانونه جوړو، اسلحه او پرسنل تنظیمولو. بل طرف خام خام مخالفین هم بس بیکار نه دي کېناستلي، بلکې همیشه کوشش کړی چې په شکل د اشکالو د ولسوالیو په سطح مداخله ولري. مثلا د خلکو هغه عادي نورمال ژوند تهدید کی، په لارو سرکونو کې ماینونه فرش کی یا نور انفجارونه رامنځته کی یا مثلا په بعضی محلاتو باندې حمله ولري مسلحانه، چې دغه په مقابل کې موږ د خپل پرسونل سره د توان په حد کې ملي پولیس په امانګي د ملي اردو ډیر ښه په میړانه سره دفاع کړی ده. په عین حال کې مخکل دینه چې یو څه کله پیښ شوی دي په بعضی حالاتو کې وقایوي عمل ترسره کړ.
جنرال ګل نبی احمد زیاتوي چې د محلي ملي پولیسو ته کلی وي خو اړینې ځکړي ورکړې دي، خو له بلې خوا یې وسلې او نور امکانات هم تر یو بریده مکمل کړي دي.
د کیفیت لحاظ پرسونل جوړ کړو، هغه د تعلیمات لازم ورته ورکړو، په زمين کې مسلکي تجهیزات او وسایل امکانات یې خوشبختانه موږ دا کارونه تر یو حد پورې کړی دي. د توان په اندازه موږ کوشش کړی دی چې خپل پرسونل تعلیمات تنظیم کړو، هغه کارونه هم کړي دي په مراکزو کې چې شامل دي زون دي. پیغوتو موږ د پرسونل لپاره مسلکي تعلیمات تنظیم کړي دي او هغه په ډېره ښه وجه مخته تللي دي. چې اوس درته ویلی سم چې په سطح د زون په شپږو ولایتو کې ممکن په تعداد د 900 نفر به تعلیم پاتې شنه هغه اساسی تعلیمات او مسلکی تعلیمات به پوره نه یخ نور دغه د داخل د قطو تعلیمات په غو هم تطبیق
د 515 پن غرزن قماندان جنرال ګلنبی احمد زید هم زیاتوی چې د دوی اړوند شپږو ولایتونو امنیتی وضعیت باندې د روغ جوړی خبره هم خورا مثبت اغیز کړی نو موړی د وسلوالو مخالفینو سره د روغ جوړی په برخه کې شوی خبرې اترې استایي او د نورو پرمختګونو هیله کوي
ډیر زر به ان شاء الله موږ تاسو ته نتایج مثبت وګورو چې خدای وغواړي په افغانستان کې به صلح راشي او د حاضر د خلک چې افغانان د باندې له وطن دي دا به وطن ته راشي او په خپلو کلیو په خپلو بانډو په خپلو ولسو کې به جای بجای شي او خپل کار عادي ژوند ته به دوام ولري
د افغانستان سویل ختیځونکي امنیتي چارواکي په داسې حال کې د ټینګو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي چې په افغانستان کې د معمول په څیر د ژمیلې تېرېدو وروسته د ناامنیو پیښې زیاتېږي نقیب الله متنوال مشال راډیو خوست
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي
قدر من اوریدونکو د نړۍ په حال کې د لیبیا حال درکو د لیبیا د مصرات خار نه راستل شوی خلکو خبري اعلان ته ویلي چې دوی باندې د کرنل قذافي زواکونو ډیر ظلمونه کړی دا او د لیبیا په اړه نور تازه حال نه مخبروي هارون باچا
د لیبیا څخه در رسیدلو خبرونو تر مخه د ترکیه وی بیړای 13 ورځ دغه هیواد د لویدیس خارګوټی مصرات څخه چوایي د قذافی ځواکونو تر ګیرا چولې 2500 ټپی شوی تنان په داسې حال کې راوستي چې زرګونو نور لیبیایانو بیړای ته د خطو پترس کې له دغه ځای د تیښتې هڅه کولې په ورته وخت کې چې د لیبیا له ختیځو سیمو څخه هم د خونړۍ ونختو خبرونه راغلي د امریکا لپاره د لیبیا د عبوري قومي کونسل استازي علي سليمان او جالي په واشنگټن کې د عالمي سیاسي چارو په یو سړنیز مرکز کې د وینا پر مهال په لیبیا د ائتلافي ځواکونو د هوایي حملو د لا تیزولو سربیره دغلته د ځمکني ځواکونو د عملیاتو غوښتنه هم وکړه تر څو د نوموړي په وینا د لیبیا ولس وکولی شي د قذافي رژیم د زور زیاتي مخه ونیوي
troops on the Libyan soil
دا سوق وای چې موږ د لیبیا په خاورا بهرني ځواکونه نه غواړو زما په فکر دا به نه زموږ لپاره او نه هم د امریکای لپاره ښه خبره وي موږ چې غواړو نو هغه دا چې هوایی بریدونو ته دوام ورکړل شي کوم ته چې ډېر هم اړتیا لیدل کیږي موږ دا هم غواړو چې د لیبیا خلکو ته د وسلې ورکړل شي تر څو دغه دو سلويخت کلن رژیم لمنځه یوړل شي
to finish this regime which has been there for more than 42 years
خاغلی او جالي هم دغه راز د امریکا حکومت څخه هیله سرګند کړه چې د لیبیا او بوري قومي کونسل په رسمي توګه د منلو پترس کې به په بهر دنیا کې د لیبیا پرتیش تمنه د لیبیا د ځپل شوی ولس په خېګړه راوستو کې د دوی مرستې وکړي
what we want from united state
موږ د امریکا متحده ایالاتونو سغواړو موږ غواړو چې امریکا د زمنګ راپ رسمیت او پیژني دا زمونږ لپاره ډیر مهم دی چې د نړیوالې ټولنې سره معاملې وکړو او دا ځکه هم ډیر مهم دی چې په دغه صورت کې به موږ کولای شو د لیبیا هغه اشتمنه یو ته لاسرسي ولرو چې دلته په امریکا او د نړۍ په نورو هیوادو کې کنګل کړل شوی دی کوم دغه سانتیا او نلرو نو څنګه بیا غیانو تمرسته ورسو او څنګه بد لیبیا د خلکو په خرا شو چې د 13 میاشتې لول سمینټې راهسي ل کډاونو سره مخ دي پین حال کې د ترکی حکومت ویلی د لیبیا د شخړې د سیاسي حل لپاره خپل هڅې توند کړې دي د لیبیا د مرستیال خارج وزیر عبدلیتی اوبیدی انکرې ته رسیدو وروسته د ترکیې خارج وزیر احمد داوټولیو رسنیو ته وویل حکومت به د لیبیا د خلکو د ستونزو د هواري په مقصد د غوی له هیلو سره سم دی وی سیاسي حل لارې پټاکلو کې خپل رول ولوبوي د لیبیایي حکومت د استازي د سفرونو مخه ویل کیږي چې د قذافي د زامن لخوا د سیاسي بدلون د ستراتیژي ملاتړ ترلاسه کول دي خو بل خوا ته د لیبیا د بوري قومي کونسل یو بل غړي علي اساوی په روم کې د خبري غونډې پر وړاندې په ډاګه کړه چې د لیبیا د کشالې سیاسي حل به هله ممکن شي چې قذافي او دغه ټوله کورنۍ له دغه هیواده ووزي د قذافي په ځای دغه په زامنو کې د یو تن راتل هم د منلو وړ نه دي زه دا ویلی شم چې د لیبیا ولس هم په دغه خبره ټینګار کوي د قذافي کورنۍ دا نشي غوره کولی چې یو زوی به د هغه پر ځای کینی هغوی ټول د لیبیایانو د وژنې په تور تورن دي چې اوس مهال هم د لیبیایي ولس پر ضد د پوځي عملیاتو مشري کوي د روم خبري غونډې ته په خپل وینا کې د ایتالیا خارج وزیر فرانکو فریټینی د لیبیا عبوري قومي کونسل د لیبیایانو د یوازیني سیاسي او قانوني نماینده تنظیم په توګه د منلو تر څنګ د ښاغلي ایساوي غوښتنه تایید کړه او ویل د لیبیا د راتلونکي حل هم له یو شرط سره تړل دی او هغه دا چې قذافي رژیم منزلال شي او پخپل هغه او دغه کورنۍ دغه هیواد پریږدي دا د سیاسي حل یوازینی شرط دی خاغلی فرټینی هم دغه راز د لیبیا یاغیانو ته د وسلو ورکولو امکان هم نه کړ رد بل لوري تبیا د کویت حکومت هم 13 ورځې ویل چې دغه هیواد به پر اتلونکو 100 ورځو کې د لیبیا عبوري قومي کونسل په رسمیت وپیژني. بل خو تر سنیو د برېټانیا د خارجه وزیر ویلیام هاګ لخلي لیکلی چې ویلي دی د لیبیا پاړه نړیوال تماس دلبا روانونه د قطر په سرخار دوحه کې خپل لومړی غونډه وکړي. نو مبلی دا هم منلا چې برېټانیا د لیبیا یا غیانو ته مهمه مخابراتي مرستې رسوي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
قدر من اوریدن کو په پیښور کې شوې دي د غرمې 12:30 بجې په امیر ساحل د لنډو خبرونو سره.
د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په پاکستان کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د خکولو پترز کې موجود دی. نوموړي ل خپل پاکستانی سیال یوسف رضا ګیلانی او نورو چارواکو سره لیدلی دي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په عربو هیوادونو کې د لاسوهنې تورونه او نیوکې رد کړې دي. په قبایلي سیمه مومند ایجنسۍ کې اورپکو د هلکانو او د جنکیو دو سکولونه او یو د روغتیا بنیادی مرکز په چاودونکو توګه لوزول دي. د لیبیا د معمر قذافي وایند وای انتخاباتو کول او سیاسي اصلاحاتو راوستو ته چمتو دي. او په کانګو کې د یو الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې 22 کسان وژل شوي دي.
دا او پامیر ساحل چې تاسو ته لاند او تازه خبرونه وړاندې کړل. ورزو د خبرونې باقی پاتې برخې ته په شام کې د مظاهرو وروسته د هیواد صدر بشار الاسد د زراعت یا کروندې پخوانی وزیر ته ذمہواری سپارلې چې نوې حکومت جوړ کړي. بل پلو په یمن کې هم د تاوتریخوالي د پیښو له امله د هیواد د ریال قیمت راټیټ شوی دی. په دې اړه نور تفصیل درته زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
په شام کې د نوي حکومت د مشري کولو لپاره د دې هیواد د کرنې پخوانی وزیر عادل سفر له هغه 15 ورځې وروسته ټاکل شوې دي چې ولسمشر بشار الاسد د هیواد په مهمو شهرونو کې د اصلاحاتو غوښتونکو تر مظاهرو وروسته خپل حکومت مات کړ. ولسمشر بشار الاسد له دې اعلان سره یو بل داسې فرمان هم ورکړی چې لمخې په خوانی او پوځي او حکومتي کارکونکو ته د روغتیا په برخه کې بیمه ورکړل شوې ده او هغه کروندګر یې له جرمانۍ څخه خلاص کړی دی چې د اوبخور په لړ کې د فیسونو نه ورکولو په لړ کې پرې لګېدلی و. ولسمشر بشار الاسد ولسته د خپل نایاب وینا په ترڅ کې د 43 کلن بیړني حالت له لری کولو څخه انکار وکړ. په شام کې د هر څه له غوړسته رامنځته سو چې په زرګونه خلک په هیواد کې د اصلاحاتو لپاره د احتجاج په توګه کوڅو ته راووت. احتجاج کوونکو ویلي چې دوی په خپل سترګو لیدلی چې حکومتي ځواکونو پر مظاهره چانو ډزې کړې او هغوی وژلې دي. خو د دې هیواد حکومت بیا وایي چې د دې هر څه تر شا د وسلوالو ډلو لاس دی. د بشری حقوقو اداره هیومن رائټس واچ وای د تاوتریخوالي پترڅ کې د 15 کسانو د وژل کېدو په خلای سوې دي. خو دا سشکاري چې په دې لړ کې به د مارچ د میاشتې لمن زراهي سي شاوخوا سلطنه وژل سوې وي. بل پلاو د فاینانشل ټایمز ورځپاڼي په لیکنه په یمن کې د ولسمشر علي عبدالله صالح د 2.5 کلنی واکمنۍ پر ضد له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې روان احتجاج بیلابیل هیوادونه دې ته اړ کړي چې په دې هیواد کې له میشتو خپلو وګړو څخه وغواړي چې له یمن څخه ووځي. ورځپاڼه لیکي چې داسې هیڅ نشي نه لیدل کېږي چې په دې هیواد کې د واک پر سر په روانو خبرو اترو کې کوم پرمختګ شوی وي. ورسپان زیاتی وی چې په یمن کې تر دې احتجاجونو وړاندې هم د بیروزګاری له امله ستونزو شتون درلود. خو اوس چې حالات پکې کړکېچن شوی دي نو لاله اقتصادي چیلنجونو سره مخامخ شوی دي. په دې هیواد کې د روانو احتجاجونو له امله د هیواد پر اقتصاد دومره اغیزه شوی ده چې ریال یې د ډالرو په مقابل کې 0% راټیټ شوی دی. ورسپانه د دې هیواد د پلازمینې سنا په پوهنتون کې د اقتصادیاتو د استاد محمد المتینی لخلیلی کې چې د دې ټولو ستونزو پایله دومره له خطر ډک کېدای سي چې د امکان لمخې به یمن رانسکور سي. ورسپانه د اقتصاد پوهانو لخلیلی کې چې په دې هیواد کې ټولو ستونزو د ولسمشر بشار الاسد لخوا د اقتصاد په لړ کې غوړ کړل سو تګلارو رامنځته کړې ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپ ناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دی که د خپ کې دوس خبره ده اوسې واوره کنه؟
عجبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.
قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مو زموږ د همکارانو په غږونو واورېدل چې مشال رېډیو ویب پاڼه هم لري، د دغه ویب پاڼې پته ده www.mashalradio.com. خو تاسو ته دا هم معلوموي چې هم د دغه پتې د لارې تاسو د موبایل ټلیفون باندې هم د مشال رېډیو ویب پاڼه کتلی شئ. په هغې باندې په لیکلې بڼه باندې تاسو چې هلته کې کوم مواد، کوم خبرونه، کوم هفتوار پروګرامونه یا کوم نور معلومات دي، هغه تاسو د موبایل د لارې هم کتلی شئ. او اوس هم یو بل نړیوال ریپورت. د کازاکستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف په ولسمشریز انتخابات کې په اکثریت کامیاب شوی دی. خو نړیوال کره کتونکي وایي دا د غلطیو نه ډک انتخابات وو. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې دا ریپورت د ملیحا امیرزاده ناورو.
د کازاکستان صدر نور سلطان نظربایوف د ولسمشریز انتخاباتو په نتیجه کې د نورو 15 کلونو لپاره واکمنۍ ترلاسه کړه. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون په خبره، اویا کلن نظربایوف 95.5% ووټونه اخیستلو په بنیاد کامیاب شوی او 90% خلکو خپل رای اچولی. خو یو شمېر نړیوال کره کتونکو پر دې انتخاباتو نیوکې کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ نړیوالې ادارې OSCE ویلي چې دا انتخابات له درغلیو ډک او غیر منظم وو، او په صحیح توګه جمهوري انتخاباتو لپاره اوس هم سم اصلاحات راوستل پکار دي. د دوی په خبره د ووټونو د شمیرلو طریقه سمه نه وه او په دې ترس کې په صحیح طریقه عمل نه و شوی. د اروپایي امنیت او همکارۍ تنظیم د جمهوري ادارو او د بشري حقوقو څانګې د مشن سارنوال ډان ایورټس وایي،
دا انتخاباتو په ورځ له رپورټونو موږ ته پته ولګېده چې د رای ورکولو لپاره پر خلکو ناروا فشار و، چې په ووټونو کې د ګڼ شمېر خلکو له برخې اخیستو ښکاري.
په دې انتخاباتو کې د نظربایوف په مقابله کې درې امیدوارانو چې ورته د رای اچونکو ملاتړ نه ترلاسه، دوی تش په نامه انتخابي امیدواران وو. د اروپایي امنیت او همکارۍ تنظیم د جمهوري ادارو او د بشري حقوقو څانګې مشر جینس لینارسک په کازاکستان کې د حکومتي چارواکو د اصلاحاتو راوستلو په اړه وایي،
دا څرګند ده چې حکومتي چارواکي د جمهوري اصلاحاتو په لړ کې هڅې کوي، خو بیا هم دا ښکاري چې کازاکستان د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په ترڅ کې ډېری لاسته راوړنې نه دي کړې.
د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګې رپورټونه وای، وټونه اچونکو ته بیا بیا د نورو وټونو اچولو لپاره د بسونو تنظیم شویو، خو بیا یې د نیوکو په لړ کې نړیوالو ادارو ته د انتخاباتو د سارنې اجازه هم ورکړې وه. د انتخاباتو د سار مشن د مشر تر څنګ روسی الیکشن کمیشن دا ویلي چې دا وټونه جمهوري او منظم وو، او دا چې نړیوال سارنوالو ته د مکمل آزادۍ اجازه وه. د اسلامي کانفرنس تنظیم یا OIC هم دا ویلي چې دا وټونه په آرامه سرته ورسېدل. سکال با کازاکستان په خپل وار سره د OIC مشري په غاړه اخلي. د دې انتخاباتو نو وړاندې دا یقیني وا چې نظربایوف ته به کامیابی ملاويږي. په دې لړ کې مخالفه ګوندونو د بایکاټ غوښتنه کړې وه چې دا ووټونه د زرغلي او ډک دي، او لا اول نه د نظربایوف کامیابی اټکل کړې وه. هغه خلک چې د بدلون په امید کې دي، هغوی لپاره به راتلونکي ډېر دلچسپ وي. نظربایوف په ملک او جمهوري نظام کې د بدلونونو ډېرې وعده کړې دي. داسې اټکل کیږي چې سکال به په اوړي کې پارلماني انتخابات کیږي. ښاغلي نظربایوف داسې اشاره هم ورکړي چې مخالفه ګوندونو ته به په پارلمان کې د 2004 کال راهیسې په لومړي ځل چوکۍ ورکړل کیږي.
د کازاکستان د ولسمشریز انتخاباتو په اړه ریپورت مو د ملیحا امیرزاده نه واورېده.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو اوریدونکو، زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم، او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې ورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. وای چې دنیا ته لیونې بولی ته دنیا لیونې بولی، دنیا ته لیونې بولی ته دنیا لیونې بولی، ته دنیا سره په جنگ، دنیا ته سره په جنگ ده. په داسې حال کې چې په ټولنه کې انصاف ختم شوی او بیروزګاری زیاته شوی، زیاتره ځوانان په دماغي ناروغیو اخته دي. د بلوچستان د مساخیل سیمې یو ځوان عطا الله هم د دوی څخه یو تن دی. عطا الله او د د پلار سره زموږ خبريال خدای نور ناصر خبرې کړي او دا ریپورت یې را لګلې.
د مساخیل سیمې ځوان عطاوله له تیرو څو ورځو راهیسې د بولان میډیکل روغتون د اعصابي ناروغیو د رنځورانو په واټ کې تر درملنې لاندې دی. که څه هم د پلار اوس نوموړی همدلته داخل کړی، خو د د پلار پاینده خان په وینا کلیوالو ورته څو واره مشوره ورکړي چې خپل زوی ووژني. له پاینده خان څخه مې وپوښتل ولې خپل زوی دلته راوړی.
بیمار سپی وله خدای چې به معلومه وي ول عالم پتا کوډ وسپي چاته ژونه درکړ څه پېښ له پروسه کار دانم نه چې بس بې چپ وي. زما غایبې نه مانی، د مور غایبې نه مانی، د ورور غایبې نه مانی. بس خپل رضا کار کوم، مزرې نه کوم، بس ناس وي، خپل کار به نه کوم.
د پایند خان په وینا په خپل له د سره به په کور کې جنگ کاوه او په کلی کې به هم څوک په لار نه پریښول. په داسې حال کې ورته د کلی سپینجرو چې په خپل د دد و نور زامن هم پکې وو، دته په بیا بیا ویل چې راسي دا ووجنو. پایند خان زیاتوي ناروغ ځوان عطاوله سره هم خبرې وکړې ولې دلته داخل کړی او هلته په کور کې څه کړی څوک یې وهلی. اولې عطاوله را سره داسې خبرې وکړې.
ما تیسته ور مله گوه د ټاکم کړی دی دغه دغه اوس وی جاته چې اوس بزه سه یا پرتانه کوم کته ول وای په بل خو یې کوم هغه ټاک ما په خپل کړی دی وشاین ده نو ورنه لګوي د نور مکلی په بکې دی بل د سره ګنداس نه د سره ما غال ما په مې کې ده په مې نه را کوم ما غال د زه خو نه نوی زما دغه زما ما خو خړی زې په درون مده یو ځای ورم بزه
عثمان خو خړی
یا ته خو
هم هلته په بولان روختم کې مې ده اعصابی ناروغیو له متخصص ډاکټر مهراب خان ترین څخه وپوښتل آیا داسې رنځوران یې نور هم ورته راوړي چې کورنۍ یا کله یې د وژلو هڅه کړې وي. ډاکټر مهراب خان ترین یې په ځواب کې وویل
داسې کیسز ډېر کم راغلي دي چې موږ وستو او مړه کول مو. البته داسې کیسز راځي ډېر چې مور پلار له دې بیماری څخه دونه تنګ سي د ډاکټر یعنی داسې نور تولګو سي جوړ سي یا داسې نور تولګو سي خطر سي. موږ له دې سړي څخه تابه ده مطلب ډېر تنګ سول او دا سړی کوم دی په کی موږ د دې مطلب علاج ور کړی دی پر پیران مغرزولې دی پر زیارتو مغرزولې دی هغه علاج نشته. په دادو خورانی خبر څه دی علایده شوبه ده علایده د علاج کیږي او د علایده د بیماری ده.
په ډیرو سیمو کې به ډیری داسې نور ځوانان هم وي چې په دې ناروغیو کې ګیر وي. د هغوی کورنیو ته به د دوی پیغام څه وي؟ ډاکټر مهراب خان ترین زیاته کړه
په مختلف طریقو باندې موږ دا کوشش دی او کوي او مشکړې دي چې موږ د میډیا په ذریعہ باندې موږ دا کوشش کوو چې موږ دوی ته داسې میسج ورکو چې بای دا ډول سکم بیماری نه دي، دا د اعصاب بیماری دي، دا نه څه پرای دي او نه څه په هغه باندې د شکیږي چې دم په درو د مطلب په زیارتو په دوی شان باندې شکیږي.
د اعصابی ناروغیو د نموړي متخصص په وینا ډیر داسې نور ځوانان همسته چې دا وخت درملنې ته اړتیا لري خو د ناپوهۍ له کبله پرې په ټولنه کې بیل بیل نمونه شول کېږي او په بیل بیل لارو یې د درملنې هڅې کېږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو د مینی او رڼا زیری.
په قبایلی سیمو کې د هنګامي حالاتو د انتظام ادارې یعنی د فاټا ډیزاستر مینجمنت اتارټي چارواکو اعلان کړی دی چې د مهمند او باجوړ ایجنسو هغه خلک څوک چې په پوځي عملیاتو کې بے کوره شوي وو او د جلوزی په کډوال کیمپ کې اوسیږي به د رواني میاشتې د 12 نیټې نه کورونو ته واپس لیږل شي. حکومتي چارواکي یو خواته وایي چې دا خلک په زور نه لیگل کیږي خو بلې خواته دغه خلکو باندې راشن او خوراک بند کړی شوی دی. دا خلک د بے کوره شوي خلک واپس لوتا تیار نه دي. په دې اړه تفصیل اورو د فواد علی شاه په ریپورت کې.
د فاټا ډیزاسټر منیجمنت اتارټی چارواکو اعلان کړی دی چې د مهمند او باجوړ جنسو هغه خلک کوم چې د فوجي عملیاتو لقبله به کور شوی او په نوخار ضلع کې د جلوزی په مقام جوړ کډوال کیمپ کې اوسیږي بد اپریل د 11 نیټې نه کورونو ته واپس لیږلی شي. حکومتي چارواکي وایي چې د مهمند او باجوړ ایجنسو په زیاتره علاقو کې اوس امن راغلی دی او د هغه ځایونو به کور شوی خلکو یا آی ډی پیز ته پکار دی چې یو ځل بیا خپل کورونه آباد کړي. په جلوزی کیمپ کې د مهمند او باجوړ ایجنسو نه بې کور شوي تقریبا 30,000 خلک اوسیږي. جلوزی کیمپ کې ناست ایف ٹی ایم اے چارواکي وایي چې دوی به خلک په زوره کورونو ته واپس نه لیږي بلکې کڅوک په کیمپونو کې پاتې کېدل غواړي نو هغوی پاتې کېدی شي. خو ولې که یو طرف ته حکومتي چارواکي وایي چې د مومند او باجوړ بې کور شوي خلک یا آی ډی پیز به په زوره کورونو ته نشي لیږلی خو بل طرف ته دی په جلوزی کیمپ کې د مومند او باجوړ ایجنسو په خلکو کې د راشن تقسیم بند کړی دی او بې کور شوي خلکو یا آی ډی پیز ته ویلی شوي دي چې د خپل خوراک څخه انتظام دی په خپله کوي. د جلوزی کیمپ انچارج نور اکبر په دې حقله مشال ریډیو ته ویلو
ایف ڈی ایم اے دا ذمہواری اغېستې ده هغې وي دا خلک د مونږ مفت ټرانسپورټیشن ورکو پلس دې سره چې د هغې سب فیکج خلا وضع نه دی خو مطلب دا چې دې سره بچی او ډوډۍ د لارې جوسیز سچی هغه به ورته ورکوي. ایکسپیکټیشن زموږ دا دی چې لکه په کال چې ټول خلک لر شي دې کې صرف چمرکنډ او کمانګر دا دوه ایریا خو چې دا کلیئر نه دي نور ټول باجوړ کلیئر دی.
د دې پوښتنې په جواب کې چې د مومند او باجوړ په خلکو راشن ولې بند کړی شوی دی هغه وایي
راشن چې دا دي کې مونږ غټ غټ لیکل چې دا ولنټ دی لکه مطلب دا بای فورس نه ده خو د ډبلیو ایف د یو این سی آر د یو این ایجنسو ته فیصله ده چې مونږ به دې ته نور خوراک نه ورکو ځکه چې دې ایریا کلیئر دی مونږ به دې ته نور خوراک دې ته په خپل ایریا ګانو کې ورکو.
که یو طرف ته حکومت غواړي چې دا خلک دې خپل کورونو ته واپس لاړ شي او په دې راشن بند کړی دی نو بل طرف ته د مومند او باجوړ ایجنسو بے کور شوی دا خلک واپس تلو تا تیار ندی. خانزرین سوکچ چار منگ سره تعلق لري او د جلوزی په کډوال کیمپ کې د 13 کالو نو سیږي وای چې دای خپل علاقو ته واپس نشیتلې زکا چې د دوی کورونا او ارټونا ټول په فوجي عملیاتو کې وران شوی دي.
هغونه کتلو ته څوک تیار نه دي ولا هلته حالات پوره صحیح نه دي او بل دا چې مونږ کم ځمکې وي صاحب نو هغه مونږ په کاریلي نه دي هلته تش ډاډ کې به څوک او کورونا مران دي نو هلته به بیا څه کوو بیا هلته مونږ ته ډېرې مسالې پېښېږي بل پوج دی ډېرې زیاتې تلاشۍ نه دي هلته پریشانی ډېره ده.
د مومند ایجنسۍ اوسیدونکي رحیم ګل وایي چې د دوی د پاره تلل په دې هم ګران دي چې د دای پکلو کې د ژوند سہولتونه نشتا او دای دلتا پکیم کې د آرام ژوند تیروي.
صحت او د سکونو مسره ده نو زه خپل ماشومان د ټول مل تر اوسې سبق ته پاره چلته لاړ شي به هله د سہولتونه نشته کوم سکون نه دی وران شوی نو ماشومان هم ته مجبور نه تر اوسې چلته سبقونه وي او بل د چې زما اوس خپل ماشوم بیا هسپتال ته پر اوسه او د سیاغه سینم کې دی استمیټک پرابلم نه نو هغه چلته د سې کاروش نه به مونږ ته غټه مسله نه دی وځنه مونږ یې ساري چې ان شاء الله قسم شي از خپل وطن د کوم ته دی وځ تاسو مته مونږ
شہزاد گل چې د باجوړ ایجنسی سره تعلق لري وای چې په خلکو راشن هم دغه رنگ بند وی نو اغوی با د کیمپ نه نور خارونو ته د روزګار په تلاش کې سره د کور والو لاړ شي خو باجوړ ایجنسی ته واپس نزی
د کیمپ د پاسې دو خو زیات ار سره دا خوشحالي کوي چې زه خپل کلی ته لاړ او خپل خیرت سره لاړ زما په کلی کې عمل اول ته لاړ شم او خوشحالي سره خپل پردو سره بیرته ملاو شم خو چې د کلی حالات
حکومتی چارواکی که یو طرف توائی چه دا مومند او باجوړ دا بے کور شوی خلق با پزورا واپس نشی استولے نو بل طرف تا دی پدے خلکو راشن یا خوراک هم بچے پدے بے کور شوی خلکو کے دا نړیوالو ادارو پا مالی مرستا تقسیم اولے شو بند کرے دے. دا مومند او باجوړ ایجنسو بے کور شوی خلق کم چه دا جلوزی پا کډوال کیمپ کی اسی گی خپلو کورونو تا واپس تلو تا تیار ندی او د حکومت نا غختنه کوي چې دوی ته د راشن یو ځل بیا شروع کړي شي. فواد علی شاه مشال ریډیو پېښور.
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د خیبر پختونخوا حکومت د سیلګرۍ د ادارې د انتظام لاندې د سکولونو او کالجونو د طالب علمانو لپاره د را روانې ګرمۍ په چوټیانو کې د سیلګرۍ یو منصوبه شروع کړي. په دې اړه به د غلام غوس دا رپورټ واورو.
د سیلګرۍ د نړیوالې ادارې ورلد ټوریزم ارګنایزیشن د سروې تر مخه په پاکستان کې د سیلګرۍ په سلو کې 15% برخه په خیبر پختونخوا کې ده، او د خیبر پختونخوا حکومت د را روانې ګرمیانو په چوټیانو کې د سکولونو او کالجونو د زده کوونکو لپاره د سیلګرۍ د پرمختګ په لړ کې یو پروژه تیار کړی ده. د ځوانانو لپاره د سیلګرۍ د پرمختګ د دې پروګرام د مخې په اړه د دې پروژې ډایریکټر ظهور دورانی مشال ریډیو ته وویل.
اوس وخت راغلی چې کوم حالات به موږ تیر شوي تاسو ته پته ده، نه نه دا لس کاله مخکې او بیا هغه نه لس کاله وروسته لاړ شي چې دا کوم تکلیفات کې موږ تیر شوي زموږ په مشکو په ذهنو کې کوم تکلیفات، کوم سیزونه، کوم فلمونه، کوم تصویرونه په هغه ریډیو باندې کتلي دي، په اخبارات کې کتلي. اوس وخت راغی چې موږ د خپل وطن ته هغه سکول الکان ته جنکو ته خپل ښکلی وطن وخی چې کوم وخت پورې تاسو آیتا کور نه بهر به نه وباسئ با مقصد وتا، یعنی پروگرام والا بنه کې چې ولا بس ولا ور کې اوسې دوزه ولا ور کې لګون دي خرچه ولا ور کا چې راځه خپل وطن سیلو کا.
دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د سیلګری د پرمختګ د دې پروژې لپاره سه انتظامات په پام کې نیولې دي. د دې پختنې په جواب کې ظهور دورانی مشال ریډیو ته وویل
ټارګټ چې دې زموږ د ان شاء الله جون شروع کوو، سکولونه کالجونه راغواړو، دای مشران سره خبرې کوو، لګایو بیا د سټونو به جوړیږي په هرې په سکول کې، په اتم او نه هم په لسم کلاس کې یو ټورنګ سوسایټي به جوړیږي، هغه سوسایټي ممبران موږ بوالو. یو سکول منظور موږ په کار دی، سکول د حکومتي کم سکول دی، سرکاري سکول نه دی، د دې حالات بل شان دي، دوی له موږ موقع ورکو چې دې راشي خپل خپل وطن وګوري. اور روان دي موږ ډېر مزدار زینو دی، بلکې ټنڈیانی دا نتا گلے دا کاغان دے ناران دے اپٹا باد دے سواد دے چترال دے چکم زے کی ائی پارام باندے او ال تسولتن وی حکومت ولا عملات لڑے دا ائی ول وے چ مون تاسو لزے ممر کو ٹرانسپورٹ اوٹ ممر کو، مطلب می دای چ ائی براشی بار با ول ارگنائز طریقہ باندے ٹور وو کی درے سلو روز بتیر کی خپل وطن بو گوی بیا بھائی راضی ائی زون پرچار بکئی.
یاد دی وی چ د خیبر پختونخوا موجوده حکومت په نشترال پیښور کې د کلتوري هلو ځلو د بیا پیل کولو نه پس په صوبه کې د لوبو او سیلګرۍ د پرمختګ لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریده. خیبر پختونخوا د 400 ضلع موکلي کې خواوشا زرتنه آبادی لپاره یو پرایمری سکول دی چې پکې 250 طالب علمانو ته په دوو کمرو کې سبق خول کیږي، او د دوی لپاره صرف دوه استادان دي. د غلد کون کې د نورو کمرو او استادانو غوښتنه کوي. په دې اړه نور حال اورید 400 نه د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
سکول او سبق کول دا انسان بنیادی حق ګڼل شي، خو ولې په دې وخت کې هم داسې ځایونه شته چې هلته ماشومان خو سبق ویل غواړي، خو ولې د سکولونو یا په هغه کې د استادانو او نورو اسانتیاګانو نه کېدو له وجې د هغه ځای خلق د سبق ویلو نه محروم پاتې شي. دا 400 تنګي تحصیل میولو کلی هم یو داسې کلی دی چېرته چې خوشه د زرو کسانو آبادۍ لپاره صرف یو پرایمري سکول دی چې پکې دوه استادان او دوه کلاسونه دي، ولې نه پکې غسلخانه شته او نه د سکول د اوبو صحیح انتظام. دغه سکول کې سبق ویونکي ماشومانو د خپل سکول په خپل باندې مشال لیډیو ته صدارنګ ویل.
لکه دا په سکول کې دوه کمرې دي، اکریک دي، ام تر او بو ضرورت هم دي، ام تر باتھروم ضرورت هم دي، ام تر استادان ضرورت دي. لکه ام ته کمرې هم درې پکار دي، سکول کې نور بندو به سمره ته پکار دي، دو پک استادان دي. لجنه کې لکان پکې وځي سبق نو چیرې کړه لکان سکول بیل لجنه کو بیل وی
زمانو سنه په پنځم جمعات کې سبق وایي، اوس موږ د استادان کم دي، اوس موږ د استادان ضرورت هم دي، جنکو بیل سکول ضرورت هم دی، د باتھروم ضرورت هم شته، موږ ته او بو سکول کې نشته، ځکه ماشومان سیند ته راشي یو خوا به حلال شي بوس کې.
زما نوم محمد عماد دی، زه په پنځم جمعات کې سبق وایم. دو استادان دي او 200 ماشومان دي. ماشومان ډیر دي، استادان کم دي، کمرې دغه لري کریک دي، کمزوري.
دا سکول کې سبق خوندونکي یو استاد مشال لیډو ته ویل.
زما نوم جی حبیب الله خان دی. زموږ مسائل خوري دي، د کلی د ټوله شته
خصوصا زه په اسکول کې استاد نه ډېر وخت نه جیمه دا مسله چې زمونږ اسکول ته استادان ډېر کم زمونږ کې لیک صرف یو پرایمری اسکول چې پای کې الکان او جنکې چې کم دي دا یو ځای سبق وایي ان کو دا غریب اسکول دلته نشته جنکو لاندې دا کنه مطلب چې موږ سره کم اس کم دی وخت کې 2.5 ماشومان دي مونږ صرف دو استادانه په خده پک جی تاسو یقین وکړئ چې بالکل مونږ منټلی ډیسټرب یو ماشومان در سره چې سړی خپل یو ماشوم نشي کنټرول موږ سره 2.5 ماشومان دي وو کلاس دي مونږ ماشوم ته سبق او خای خو بیا موږ سره دا موقع نشته چې مونږ ماشوم نه دوباره هغه سبق خو یار دس از دکلو کنه ولی چنده باندې مونږ باندې ټینشن چې مونږ بل کلاس ته شو یو استاد سره کم اس کم دریو سلور کلاس لري نو په دغه بنیاد باندې چې مونږ ته د استادانو کم اس کم د دریو استادانو فل حاضر ضرورت دی دغه چې په سکول کې مونږ سره دوه کمرې دي مونږ سټنټونه لګول نو ات لیست مونږ ته کم اس سلور کمرې چې جوړ شي چې په دې کې به مونږ ته آینده کې بارانی باندې
په دې خلاص چې کله مونږ د 400 ضلع انتظامی سره تماس ونیول نو هغه ویل چې د دې سکول خبره مونږ صوبایي حکومت ته وړاندې کړی دا او د هغه د جواب پته مې یاد دی چې مې لیکلي دا دریا سواد په غړ پروت دی چې سیلاب سخت زیان اړولې دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو 400
د باختر ستوري.
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
او اوس هم یو کلتوري ریپورت په پېښور پښتو ادبي جرګې د ملک قاسم مسعود د شاعرۍ د کتاب د مخکتنې یو غونډه کړې. دغه غونډې ته د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد هم ورغلی وو او دا ریپورت یې پې برابر کړی چې تاسو پام ورته راګرځو.
د پېښور پښتو ادبي جرګې د سوري لاندې د ملک قاسم مسعود د کتاب لکه شبنم چې په ګلاب زلیږي مخکتنه د پروفیسر اسیر منګل په صدارت کې د پېښور ارباب لنډۍ کې ترسره شوه. د مخکتنې دې غونډې ته په لسګونه شاعران او لیکوال راغلي وو چې یو شمېر لیکوالو پرې مقالې او ویناوې واورولې. تر ټولو د مخه ډاکټر زاید مسعود د کتاب په مانوي او تغزلي اړه خبرې وکړي.
غټه خبردار چې زموږ په کتابونو کې شاعري خوډې رہی مانه پکې نه، هلته پکې څه پیغام پکې نه دی. کوم تا ملک صاحب دا کمال کړی چې د پکې پیغام اچولې دی، د پکې معنا اچولې ده، د پکې د قوم د اصلاح هغه سامان پوره کړی دی. په دې شاعرۍ کې یو کمال پکې دام کړی دی چې کمانه پکې اچولې ده، نو تغزل ته هم نقصان نه دی ورکړی.
د کتاب شاعر قاسم مسعود ویل چې بل مجموعه هم د چاپ لپاره ورسره تیار ده، خو البه چاپ کوي چې لومړی مجموعه یې خرڅ شي.
سمره ملګری راغلي، ډېر ښه ښه لیکوالان دي، ډېر ښه ښه ادیبان دي، شاعران دي. هغې مالا دومره ډاډ راکو چې زما بله مجموعه عموم تیاره پرته ده، او اوس کوشش مې دا دی چې دا کتاب زما خرڅ شي. مالا وسن داسې پیسې ګوتو درې زه ورباندې بل کتاب چاپ کوم، ځکه چې ما د خپلو زامنو د خولې نه نړۍ را شکولې ده، او روپیا روپیا مې جمع کړې ده د دې کتاب د چاپ کولو لپاره.
پروفیسر اسیر منګل وایي چې سیمایزه کچه چې آزادو ادبی ټولونو کوم کار ته مټی رانغختی په کار د چې سرکاري ادارو تر سره کړی وو.
شاعرانه ادیبان خو نادار هم کمزور هم، نو موږ حکومت ته دا اپیل کوو، صوبایي حکومت ته، چې دغه سه معتبر جرګی چوي، مستند جرګی چوي، چې د سره مالی مرسته وکړي، چې د پښتو ژبې د پاره، پښتون ولید د پاره، د پښتون کام د پاره، چې یو سوچ یو فکر د خلکو لور کوي، هغه خپل پروګرام مخ په وړاندې بوز.
د مخکتنی په دې موقع زنو شاعرانه نو کتاب نه زینی شیرونه په ترنوم زمزمه کړل.
زړګیا یار چستا په خوا خاویتل، بیا همیشه داسې رنزور پسې، کوم نشکی مسرور پسې،
ټول کائنات استا په حسن خستا، ټول کائنات دستا په حسن خستا، هر اخ کلا کې دیخ کلا کل دا.
پاتې دی نوی چې د پېښور شاوخوا سیمو کې په لسګونه ادبي ټولنې شتون لري چې هر یوه ټولنه کې وخت په وخت د شاعرانو د کتابونو د مخکتنې دستوري هم جوړیږي. ادب پوهان وایي چې د مخکتنو دا روایت شاعرانو ته شعري قوت ور په برخه کوي، نو په کار ده چې دا دود ژوندی وساتل شي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
یادونه
د تیر هیر سازونو او اوازونو ځانګړي خبرونه.
ماتا په مړسترګو کتل مکاوا مې بمې کړ
چی سلی دلی اغا تا غللی دلی دی
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.com